درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم د خبرونه هم ز اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د ملګرو ملتو امنیت شوراوی طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي خو طالبان دا موضوع ردوي د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت تازه کړی دی د موضوع تفصیل لجروس توران کیږي د ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ګواش جدي بلل شوی دی دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ډلې چمتو کړي ویلي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشت دی زرګونه جنگیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږدمهاله جګړې تمرکز لري د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان طالبانو د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې د اوربند موده غځول شوې ده د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانی وای دوه تنه نن په دې شار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول ځینو رسنیو د امنی قومندانی د ویندوی خالد زادران په قول ویلي چې چاودنه د خیرخانه مینه د مریم لیسې په واټ کې شوې ده او د لومړنیو معلوماتو له مخې لکبل دوه ملکیان ژوبل شوي دي ویل شوي چې چاودیدونکو مواد په یو بایسکل کې ایښودل شوي وو تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه اخیستې د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لشتر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومانو په وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بای پرې نه کړي یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق د لوګر له سلګونو ښوونځیو سره د روغتیا ساتلو لپاره د زرګونو کلچو صابون مرسته وکړه په لوګر کې سلګونه ښوونځي فعال او لسګونه زره هلکان او نجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي د اورزګان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د یو من غنم بیه په څو ورځو کې له 310 پاکستاني روپیو 480 روپیو ته لوړه شوې ده د اورزګان ولایت اوسیدونکو د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو په داسې مهال شکایت کوي چې د غنمو د حاصل وخت پر نږدې کېدو دی دوی وایي چې د غنمو ترڅنګ د نورو اړتیا وړ شیانو بیې هم لوړې شوې دي داخل شویره د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یک شنبه د ټکساس ایالت د هغو کورنیو لغړیو سره خواخوږي وکړي چې ماشومان په یو ښوونځي کې ووژل شول ولسمشر بایدن د دلاور ایالت په پوهنتون کې د شنبه په ورځ په وینا کې په خپل هیواد کې د ماشومانو د ژوندانه د خوندیتوب په حق خبري وکړي تیر سه شنبه یو اتلس کلن تنکی ځوان د ټکساس ایالت په یو ایدن شارګوټي کې لومړی خپل اناو وشل او وروسته په یو ابتدایي ښوونځي کې په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 19 ماشومان او د ښوونځي دوه ښوونکي ووژل شول او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بیزو چیچک د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د خپلو واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغي سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د څنګ مسؤل د نړیوالې روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل که لازم اقدامات وشي ډیر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي زمو شخله ازادي رادیو اوري امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري القاعده د طالبانو بریا او استقامت ومنځ
د حج او اوقاف وزارت د حج د زیارت سفر کوونکو ته وایي
د هغو قانوني لارو او هغه مطمئن لارو او هغه آسان لارو چې اوس موجود دي لږو استفاده وکړي
ځینې خلک شکایت لري چې د پاسپورت اداره کم عمر ته پاسپورت نه ورکوي خود پاسپورت ریاست وای
تا خبره هسی دی چې موږ پاسپورت نو ورکو یا زیرسن ماشومان ته پاسپورت نو ورکول کیږي
نن د پښتو ژبې نړیوال ورځ دا ورځ ولې لمنځل کیږي
د پښتو ژبې ورځ ولمنځل چې هغه ته ورپیا دیږي هغه ته د احساس ورکول کیږي
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې د ملګرو ملتو امنیت شورا وای طالبان او القاعده لا هم سره اړیکی پالی خو طالبان دا موضوع نه مني. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوی راپور کې ویلي د القاعده مشرای منول زواهری له ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپل ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی دی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ ډول سند نشته.
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې د افغانستان د متحده ایالاتو روسیې سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو 16 کلونو کې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت تجمن چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي، پاته شو د سې ځینې ادعاوې سي په مخ راځي مګم اورو واقعیت نه لري، د دې لپاره سند هم نشته، کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2021 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اسامه بن لادن د امنیت په خوانی همغږی کوونکی امین محمد الحق سام خان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی وو. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمیر نور غړي هم د اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلوماتي د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2021 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګه هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2021 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو له ماتولو وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیل ډلې د دوی د مشر حبت الله اخونزاده تر قوماندې لاندې په خپل ګټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغیزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپل یو شخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړ پوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د نامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 1.5 تنه وژل شوي او 8.5 نور تپیان شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ دا ورځ له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ژبې د یو شمېر مینوالو په نوښت د ټولنیزو رسنیو په کچه لمنځل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او ګټې په اړه مې په اړه مې د قاموسونو ټکی کامل چلوونکی احمد ولی اڅکزي سره مرکه کړې. ښاغلی اڅکزي ځان پښتو ژبې ته وقف کړی او د قاموسونو ویبپاڼه یې جوړه کړې ده. د تمه په پایل کې ول چې د یو ورځې په توګه د پښتو ژبې لمنځل او حق هم یوازې د انټرنیټ په دنیا کې څه ګټه لري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوا دي، یو هغه کسان دي چې لمینه څخه او له اخلاص څخه وایي چې دغه سي ورځې لمنځل که عملی کار وسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي، او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو جواتونو سره ویشل شوی دي، دولت نه لري د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې مشتاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په شوونځي کې وګړو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغه سي کلتوري ورځي دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي وګړو ته ورته یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
لتیرو دولسو کلونو راهیسی دا ورځ لمانځل کیږي. آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نوی شکل یا د ویډیو غو شمیر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي د هغو شمیر زیات سوی دی چې پکې کې دلچسپی اخلي پکې کې لیوالتیا لري د هغو شمیر هم زیات سوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات سوی دی په سوشل میډیا کې.
د پښتو د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه مو د احمد ولی اڅکزي خبري اوریدې. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وای ځای پولیسو یو شمیر افغان سندرغاړي نیولیا او بندیان کړی دي. خبريال فاروق فراق وای په پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو پر نیولو اعتراض کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر فعالانو د ځای پولیسو دا کړنه غندلې ده.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولیا او زندان ته یې لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړي او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر غونډوي هیوادونو ته تللی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې خینې دي روانې.
په ورستي ورځو کې د حج مراسمو د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته پر بایسکل د دو تنو افغانانو د سفر عکسونه خبره شول. اوس د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي هغه افغانان چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري باید له قانوني ډاډمنو او آسانو لارو کار واخلي. که څه هم ازادي راډیو په خپله له دغو کسانو سره په خبرو نه ده بریالي شوې، خو د بهادر شاه په نوم د یوه کس زوی ازادي راډیو ته ویلي چې پلار دا کار کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
پر بایسکل د لری واټن سفر د افغانانو لپاره کومه نوې خبره نه ده. که د هندي فلمونو په اداکاری مدهو بالا مین د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغې لیدو ته تر هند پورې سفر وکړ، نادر شاه ننګرهاري بیا په 1988 لمریز کال کې د سولې د پیغام رسولو په موخه پرې ترې امریکا ورسید. نادر شاه هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزارت ایران، ترکیه، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلجیم او فرانسې ته د ځمکې له لارې او بیا له هغه ځایه امریکا ته په الوتکه کې ولاړ. اوس تازه بیا د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد او د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بهادر خان نیت کړی چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په بایسکل سعودي عربستان ته سفر وکړي. هڅه مو کړه له دغه دوه کسانو سره خبرې وکړو چې ولې په بایسکل د سفر نیت کړی دی، خو دا چې په لار کې دی اړیکه مو ورسره روغ نه سو. خو د بهادر خان زوی دوست محمد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بهادر د نور محمد لتاک اغیزمن سوای او دا کاری وکړ او تمه ده چې دا دوه کسان لومړی کندهار بیا نیمروز ته ولاړ سي او که د ویزې کار وسو ایران، عراق او بیا سعودي عربستان ته د حج د مراسمو ادا کولو ته ځان رسوي. نو موړی وایي پلاری دا مهال نیمروز کې د نوي پاسپورت اخیستو ته پته مده. په ټولنیزو رسنیو کې نور تصویرونه هم خپاره شوي چې ښایي یو شمېر نورو کسانو هم دا کار کړی، خو په خپله دوی یا د کورنۍ غړو یې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو سره خبرو کې له هغو افغانانو چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري وغوښتل چې باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو دا کار ترسره کړي. مخکې د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي و چې سکال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د سعودي عربستان لخوا د حج تتلونکو حاجیانو په سهمیه کې کمښت راغلی دی.
و هم اوریدل چې دغه دو تنو هشت د سفر په لار کې د پاسپورت ستونزه لرله. د پاسپورت ستونزه ډیر افغانان لري. ځینې وایي طالبان له یوې مودې راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته پاسپورت نه ورکوي. د دوی په وینا ځکه نشي کولای خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره له هېواده بهر ته یوسي. د پاسپورت ریاست کې چارواکي بیا وایي له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته ځکه پاسپورت نه ورکول کېږي چې پنځه کلن پاسپورټونه خلاص شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د یو درې کلن ماشوم پلار دی. وای د زوی د پخې هډوکی ستونزه لري او باید د درملنې لپاره بهر یوسي. د چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. وای په افغانستان کې ورته دوه ځلې د هډوکي عملیات وکړ خو ګټه یې ونه کړه. دی وای له 15 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې خپل دغه ناروغ زوی ته پاسپورټ واخلي، خو په خبره یې طالبان ځکه زوی ته پاسپورټ نه ورکوي چې عمر یې له 15 کلونو کم دی.
یو ځل یې دا پاڼې څیرې کړې او لرې وغورځولې. ویل یې چې موږ پوهیږو چې په دې بهانه له افغانستانه د باندې ځي. ما ورته وویل ای وروره دا ناروغ دی او دا یې ستونزه ده. تر دې چې د زوی پر پښو مې قالب هم و. موږ 15 میاشتې کېږي چې لا نه یو توانېدلې چې پاسپورټ واخلو.
دا ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه بلکې په ولایتونو کې هم ده. یو مېرمن چې دا هم نه غواړي نو مې د امنیت ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ګواښونو او نورو ستونزو له امله غواړي فرانسې ته ولاړ شي، خو ټوله کورنۍ یې یوازې د 9 کلنې لور پاسپورټ ته پاتې ده.
د حسنا په نوم یوه 9 کلنه لور ده. هر څه مو چې وکړل ونه توانېدو ورته پاسپورټ واخلو، خو یو ځل چې لاړو ویلې کتابچې خلاصې دي. بل ځل یې زموږ عریضه وانخیسته. کله چې آنلاین نوم لیکنه کوو 3-4 میاشتې وخت راکوي. موږ نور نسو کولای په تمه پاتې سو. تیرو شپږو نه تر 2 میاشتو چې طالبان راغلي تل له ستونزو سره مخ شوي یو.
طالب آمده
دا میرمن ادا کوي چې د خپلې لور لپاره یو شمېر کسانو ته چې ویل یې د پاسپورټ ریاست چارواکو سره نږدې اړیکې لري 500 تر 700 ډالر ورکړل سو ورته پاسپورټ جوړ کی، خو تر ننه پیسې هم لاړی او هغه خلک هم. خو د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتو مرستیال عبدالمنیر پوپلزی بیا ازادي راډیو ته وویل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دوی ځکه پاسپورټ نه ورکوي چې د پاسپورټ 15 کلنې کتابچې نشته.
په کابل کې د سکوهنې سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ نن له غرمې مخکې د بدني روزنې او ورزش ریاست د سکوهنې په فدراسیون کې د 113 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره دوام ولري. د دې لوبو موخه د ورزشکارانو وړتیا لوړول او ورزش ته وده ورکول ښودل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوې کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ملي ټیم تیر ورځ ناوخته زیمبابوی ته رسیدلی او د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. ملي لوبغاړي د جون په څلورمه د زیمبابوی سره درې ورځنۍ او له هغې وروسته به د همدې میاشتې په دویمه لسیزه کې درې نړیوالې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. او د هندوستان د کرکټ په لیګ کې به نن شپه وروستۍ او فاینل لوبه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ وشي. د آی پی ایل د رسنیو برخې د راپور له مخې دغه سیالۍ د احمد آباد کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د هندوستان کرکټ لیګ چې شاوخوا میاشت وړاندې د دولسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و، له شاوخوا شپېتو لوبو وروسته نن یې پای لوبه ده. په دغه لیګ کې سږکال 15 افغان لوبغاړي هم ولوبېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیرچاري. دا کندهار د انارګل په سګنۍ مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه و، خو ځینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسایل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعرې په اړه رپورت لرو، خو تر هغې مخکې کونړ ته سو. په کونړ کې خلک وایي د بیوزلۍ او بیروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا هغه کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم.
کله ناسم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځایه پیوند شوي تور رنګې پلاستیکي چپړې په پښو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطی او نور کباړې په یوه خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لس کسیزې کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې ښوونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټه وټه م نشته رې، پلار مې سپینګیری دی او اوس راوځم سوال پسې او سوال لاټولم. زه وایم چې مکتب لاړ شم، خو دې پسې راوځم.
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وایي پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حساب، خو په هیواد کې د نوي بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی او امتیازاتو بی برخې کېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي، نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولي وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي محمد یار:
زه ارزی کې سودا لمانو، یو دوه خامخا ولاړی، که سراب ته ور دي جن د تولاړی، که بازار کې سودا د اخسلم د تولاړی، که دوا خانه لور لم د تولاړی، چړی ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات باندې. که خدای نه خسته دغه حالات جریان پیدا کړي، نو ډیر ماشومان داسي د نور بمراوځي او د مخلوق شي، نور بم د ستونزو او مشکلاتو سره اخته شي او په ډول ډول خطراتو یا مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو، ګداګرو مخ ونیسی او د حقیقي بیوزلو او فقیرو کسانو لاسنیوی وکړي، څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مانی چې په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی، خو وایي داسې زیات پیژني چې سوال کولی کسب دی. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو ته اړ کړي، هغوی ته یې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمینه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله 200 چاله 400 پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي، هغې په کار باندې لګولي دي. کوم چې یي، نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقع غریبي او په لارو کې سوال کوي، یا کومې زموږ خویندې میندې زنانې.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی. او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي، نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنې مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربل شوو. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو په کې د انارګل په ستاینه او ځینې نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیزه او کلنې مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینومینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا را بلل شوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل مې د انار په حافظه کې دی، مخ مې د نګار په حافظه کې دی،
د شراز کې د دردونو حساب نه وی وی، فش کې راحتونه په حساب، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، بس کتول څومره سخی سوی انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیر کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه و ویل سول.
ستاره امر مزر کې لکه سری کزا انتیکه، ستاره امر مزر کې لکه سری کزا انتیکه، د سیمې ولې ستاتې شکزا انتیکه، یو ځل دې پسترګو کې شینکې او برا ډنګ دې، یو ځل دې پسترګو کې شینکې او برا ډنډې دي، بیا نو پکې کښ د رنجو لیکه ده انڅکه
ده. واه دا کړي بیا و
غنم رنگ نن مې دې پر زړه وریږي، غنم رنگ نن به حد تنهایی ده، غنم رنگ حسین لغم مړ شم، غنم رنگ ډیر ګران جدایو.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت تولیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعري ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهور کلنې مشاعری دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي، څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اوس هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید پاکستان سره خپل روابط تجارت په حق لري زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل د چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کې ده، بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه په 10 زره کلدار دي، په افغانستان کې په 12 زره روپۍ دي. نو دا ټول هپات دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
پاکستان
نارشتہ جلوس والے سامان لا خبر کو ما مش ډیر سخت په زاوی دی ګرانې سخه ډیر بد په مشکلاتو کې غوړی ګران دی برا پنمیټ اچ شامپ به خبره ګرانې ده. ما د نورو په مو کما صدا ورستنه ده چې دا شان ته باید لخنامی وټا کې او شی ازان
په دا ګریش ولسوالۍ کې دا غنم باسي خوړی د تجارانو باسي د ملک چې وړي غنم من په 1500 ته ورسېدي دا اوس وخت راشو دي د غنم خرڅ دنیا ګران ته دا چا وخت جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غلي ورکی ورته ما واستر ما رونه مسجدونه پر ورته دا د ګریش کومداران شي په ګریش دي چاره او توه هغه راسي پر باند کې بیا شي ګوره بلتي لا کړي د شوات کې پی ور پی پر واخه بلتي لا کې
رحمت الله افغان نیمروز څخه خبر کوم دا وروره سره کنګرانی ده دا من غلم په 1500 کال لري دی کو دا غره کنګران سو تیل دا غره کنګران سو موږ د امارات مسلمانو څخه دا غوښتنه لرو چې دی کوشش وکړي چې دا شانو کې دا نرخونه کنټرول کړي به خدای خلک ستړي دی ولا چې هیڅ رقم هیڅ شي نه رانیول کېږي خلکو په روزانه 1500 کال لري په 2500 په دوه درو ورځو کې اور وسخاري کوي هغه هم هیڅ شي نه پکیږي
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي
او اوس مو پام را اړوم د دې